مایکروفون در خدمت شماست.
ډیره مننه سلطان سرور تاسو ستړي مسی او د ازدی رادیو اوریدونکو تاسو مال خو سلام. د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د ملي امنیت شوراوي چې په کابل کې په تیرو درې میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه شوې ده. نن دوشنبه ده، د چنګاښ یا سرطان لسمه د جولای لومړۍ نیټه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په انتخاباتو کې رای ورکړي. د امریکا ولسمشر د پاکستان له صدر اعظم سره خبرې کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې انګلستان هندوستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د ملي امنیت شوراوي په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. د دې شورا نوي بیان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د تیر کال په دریو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی.
موږ تیر کال له سکل سره پرتله کړو، په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکل یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
تفصیل وروسته اوریدلی سئ. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رای ورکړي. جان باس تېره شپه په ټویټر کې په کندهار کې د انتخاباتو خپلوا کمیسیون د اتو کارکوونکو او نورو ملکیانو وژنه وغندله. د امریکا سفیر جان باس لیکلي چې طالبان یو ور بیا د ملکي افغانانو وژنه جاري ساتلې ده. طالبانو ادعا کړې چې د شنبې نا وخت د کندهار د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په برید کې 50 سرتیري وژلي او 11 نوري نیولي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له افغان امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د دوی د کارکوونکو کلک امنیتي تدابیر ونیسي. د پکتیا چارواکي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. دوی وی پر دغه جوړیدونکي بند او امنیتي کمربندونه د شنبې نه وخته وسلوولو حمله وکړه چې تر پرون روانه وه. د پکتیا د والی ویان وی په حمله کوونکو کې د وسلوولو طالبانو ترڅنګ پاکستانی وسلوال هم شامل وو. عبدالله حسرت یې د مرګ ژوبلې په اړه پرون وخته ازادي راډیو ته وویل.
د افغان هوایی او ځمکنیو ځواکونو له خوا نه په ځوابي بریدونو کې 43 تنه ترهګرو ته چې پاکستانی اتباع هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتي. په دې کې 13 تنه د دوی وژل شوي دي، 12 تنه یې ټپیان دي.
د ولی ویان وایي په دې نشته کې د عامه ساتنې د کنډک 11 تنه افغان سرتیري هم وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې د څېړنې په هدف سیمې ته د پکتیا امنیت قومندان، د ملي امنیت رئیس، د تندر قلو اردو درستیزوال او نور امنیتی مسئولان ورغلی دي. له پاکستان په خبری راپورونه کې ویل سوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. د پاکستان خبری سرچینو راپور ورکړی چې عمران خان به 19 ورځې وروسته پاکستان ته خپل 15 ورځنی سفر پیل کړي. سپینی مانی سم د لاسه په دې اړه د تبصرې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د ډونالډ ترامپ اداره هڅه کوي چې له وسلولو طالبانو سره په مذاکرو کې یوې موافقې ته ورسیږي څو ورسره په افغانستان کې نږدې 13 کلنه جګړه پای ته ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او افغانستان په وار وار پر پاکستان تور لګولی چې په خپله خاوره کې طالبانو ته پناه ورکړې ده، خو اسلام آباد دا ادعا ردوي. ولسمشر ترامپ په نتیجه کې پر پاکستان مالی او پوځي مرسته کمه کړې ده. د سوریې هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریې د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایی حملې کړې دي. سانا خبری اژانس د سوریې د پوځي سرچینو په حواله چې نمونې نه د خصل سوي راپور ورکړی چې د اسرائیل د جنگي الوتکو لخوا دغه توغول سوي میزایل د لبنان له فضايي حریم څخه تیر سوي دي. د اسرائیل د پوځي وویان نن د سوریې د دولتي اژانس د ادعا په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوترش وایي اقلیمي بدلونونه هر اونۍ مځکه زیانمنوي. هغه خبرداری ورکړ چې په کار ده د یو ناورین د مخنیوي لپاره تدابیر ونیول سي. ښاغلی ګوترش پرون په ابوظبي کې د اقلیم په اړه په یوه غونډه کې وویل.
We are here because the world is facing a great
موږ دلته ذکر راټول سی ویو چی نړۍ د اقلیم له بیړنی حالت سره مخامخ ده. اقلیمی بدلون هم دا اوس راغلی ډیر په چټکۍ سره روان دی، دومره چې ان د نړۍ د ساينس پوهانو له اټکله هم چټک. د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي ښار کې پر یوې داسې کړنلارې کار روان دی چې راتلونکي سپتمبر میاشت په نیویارک کې د اقلیمي بدلونونو یوې غونډې ته وړاندې کیږي. ترکی پرون وویل چې د دغه هیواد شپږ راتبه په لیبیا کې د خلیفه هفتر وفاداره ځواکونو نیولی دي. د خلیفه هفتر ځواکونو ویلي چې په طرابلس کې د ترکی یوه بی پیلوټ الوتکه ویجاړه کړې ده. هفتر وروسته له هغې پر ترکی شتمنیو د حملو امر وکړ چې د لیبیا هغه حکومت ورڅخه یو کلیدي شارګوټی ونیوه چې نړیوالې په رسمیت پیژني او انقره ملاتړ کوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل د خلیفه هفتر ناقانون عملي شو لخوا زموږ د شپږو اتباعو نیول کېدل د جنایت او شوکونې یو عمل دی. د دغه بیان له مخې انقره د دغو شپږو ترکانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتونکې ده او که داسې ونیسي د هفتر پوځیان به په نښه سي. په بیان کې نه دي ویل سوي چې دغه ترکیې اتباع کله او چیرې نیول سوي دي. خلیفه هفتر چې ځواکونه د لیبیا د ختیځ او جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري، د لیبیا د ملي یووالي له هغه حکومت څخه چې نړیوالې په رسمیت پیژني د پلازمینې د نیولو لپاره د اپریل په لومړیو کې پوځي عملیات پیل کړل. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې یې ځای پیدا کړ. انګلستان په پرونی مسابقه کې چې په برمنګهام ښار کې وسوه د هند لپاره د 338 منډو هدف ورکړ. هندي لوبغاړو یوازې 306 منډې جوړې کړې او لوبه یې د 130 منډو په توپیر وبایلله. هندوستان به دوه نورې مسابقې هم وکړي چې وکولی سي د څلور غوره لوبډلو په قطار کې خپل موقف تضمین کړي. د هند ماتې د پاکستان او بنګلادیش ټیمونو د مخکې تګ مخه هم تر یوې اندازې ډپ کړې ده، ځکه پاکستان په 9 امتیازونو مخکې څلورم ځای خپل کړی و او اوس له انګلستانه په یوه کم امتیاز پنځم مقام ته ټیټ سو. تمه ده چې نن د سریلانکا او ویست انډیز ټیمونه په نړیوال جام کې سره مخامخ سي. د دوی لوبه د انګلستان د چیستر لی ستریت په لوبغالي کې د افغانستان پر وخت د ماپښین پر 2 بجو پیلېږي. تاسو زادي رادیو ته ورسئ. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې په کابل کې په تیرو دریو میاشتو کې ولسي مرګ ژوبله کمه شوې.
په تیرو دریو میاشتو کې چې موږ څه کال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او رنګارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
ګڼ کسان وایي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره له تقویتي نوملیکنې پاتې دي.
تیر کال باندې اعلاناتو نه پاتې او دا غو نه شکولای چې خپل تذکره ستیکر کم وخت کم لوم خبر.
افغانستان د اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز وایي چې په تیر یو کال کې دوی د ټلیفونو لارې د 28,000 افغانانو ستونزې حل کړې. په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ځینې ډیموکراتان او د ولسمشري ټاکنو کاندیدان وایي چې ډېر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. 219 پروګرامونه هم خبرو د انصاف پلاټه کې او د ورکو دوستانو د پلټنې پروګرام. خبرونه د سر موضوع راخلو. په کابل ښار کې سرش په سرلای د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه شوې ده. دا خبره د ملي امنیت شورا پرون کړې ده. د دې شورا ویان ازادي راډیو ته ویل چې د تیر کال د لومړیو دریو میاشتو په نسبت سرش کال په بې ساري توګه په تروریستي بریدونو کې د خلکو مرګ ژوبله کمه شوې ده. خو ځینې ډلې وایي چې لا هم ملکیانو ته په هوایي او نورو حملو کې مرګ ژوبله اوړي. صفي الله ستانکزی او په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان په ګرمیشت پلازمینه کابل کې چې نږدې هر سیمه ده یوې خونړۍ پیښې شاهده پاتې شوې. سږ په سرلای نسبت تیر کال ته د ترهګریزو بریدونو تلفات 90% کم بلل شوي. د افغان امنیتي سکتور مشرتابه پرون یوه غونډه درلوده او د ترهګریزو بریدونو په نتیجه کې د مرګ ژوبلو دا 90% کمښت اعلان کړی. د ملي امنیت شورا په یو بیان کې راغلي سږ په سرلای په کابل کې یوازې 40 کسان وژل شوي، حال دا چې تیر کال په همدې موده کې 422 کسان وژل شوي وو. د دې شورا ویاند کبیر حقمل له ازادي رادیو سره په خبرو کې هغه عوامل یاد کړل چې د خلکو د مرګ جوړ لی زیاته مخه نیولې ده.
په کابل ښار کې د ترهګرو ډلو د فعالیتونو د مخنیوي او پراتیفي عملیاتو د ورانکارو ډلو اشخاصو د نیولو او همدغه رقم د امنیتي هزاراتو د هکېدو له امله سکهال د تیر کال په پرتله خوشبختانه په ښار کې د ترهګریزو بریدونو د زیانونو کچه په بې سابقه ډول سره راټیټه شوې. موږ تیر کال سکهال سره پرتله کو په تیرو درې میاشتو کې چې موږ سکهال یو نسبت تیر کال ته نږدې 90% موږ د ترهګریزو او ورانکارو بریدونو د تلفاتو په برخه کې کمی لرو.
د افغانستان ملي امنیت شورا ویلي د کشفي او استخباراتي برخې په پیاوړي کولو باندې به هم هڅې جاري کړي. پخوا به د امنیتي چارو شنونکو په کشفي او استخباراتي برخو انتقاد کاوه چې د کمزوري فعالیت په خاطر په ښارونو کې د ترهګریزو بریدونو په مخنیوي کې پاتې راځي. په افغانستان کې د ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دوی هم په کابل کې د مرګ ژوبلو کمی دل هیڅ کوي او ټینګار دی چې لا هم د وضعیت د خوالي لپاره کار وشي.
موږ او د نورو نړیوالو نهادونو پر لپسې فشارونه په وسلوالو مخالفینو باندې هم د حکومت د جګړې په ښکېلو غاړو باندې د رسنیو له لوري د جلساتو له لوري فشارونه زیات شوي دي چې تاسو په داسې ځایونو کې بریدونه مه کوئ چې هلته ملکي خلکو ته صدمه رسېږي. نو یو تاثیر هم دغه اډوکسۍ همدې بدخواهۍ کړی دی چې جګړه اوس له ښارونو نه وتلې ده. زیاتره په هغو سیمو کې جګړه کېږي چې چېرته د دواړو غاړو نظامي مورچلونه دي.
تسل بیا هم اندېښنه لري چې که څه هم په ښارونو کې ترهګریز بریدونه او انتحاري حملې کمې شوي خو په لرو پرتو سیمو کې هوایي بریدونه او هدفي وژنې لا هم د ملکیانو ژوند ګواښي. ګڼو نړیوالو او کورنیو بنسټونو او ټولنو په وار وار د افغان جګړې په ښکېلو خوا غږ کړی چې په جګړو کې د ملکیانو ته له زیان اړولو ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي سږ کال لومړۍ درې میاشتې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د کچې راټیټېدل په انتحاري بریدونو کې د 6% کمښت په خاطر دی، خو لا هم ملکیان له جدي ګواښ سره مخ دي. مخامخ جګړې، د ځای پر ځای شویو ماینونو چاودنې، هوایي بریدونه او هدفي وژنې هغه څه بلل شوي چې د یوناما په خبره د افغان ملکانو ژوند تهدیدوي.
د افغانستان اواز یا د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري همکاریو مرکز په تیرې وکال کې د ټلیفون له لارې د 2500 افغانانو ستونزې حل کړې دي. د دغه مرکز مسؤلانو پرون په کابل کې یوې غونډې ته وویل چې نه هواري سوي ستونزې د دولت او د ملګرو ملتونو د سازمان تر چتر لاندې بنسټونو ته راجع سوي دي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان اواز د افغانستان اوسته خرغلا شریفه تاسو سره پاړی کې کېده تاسو سره څمرسته کولی شو.
سلور سوالس شمیره چې تاسو د ملګرو ملتو له سازمان سره نخلوي په تیر یو کال کې د طبي پیښو لامل سلور زرو زیانمنو شو او د جنگونو لامل سباندې 2.5 میلیون بې ځای شو ته رسیدنه د دغه ټلیفوني کرخې هدف ګڼل شوې ده. د یو این او پی ایس یا د ملګرو ملتو د پروژې دفتر رئیس پاول کروچ شنګ وبل د دغه مرکز د ټلیفون آتا پریټرانو په تیر یو کال کې د سبان د 6000 افغانانو ستونزو ته حل لارې پیدا کړې دي. د وبل تر اوسه چې مو 2500 ټلیفوني اړیکې ترلاسه کړې، 90% ته مو د حل لارې لټولې دي او پوښتنې چې ځواب یې غوښته هغه مو د حل په خاطر په سازمان کې دننه خپل همکارانو او دولت سره شریکی کړی دي. د افغانستان اواز د ملګرو ملتو د ټلیفوني خدمتونو یو برخه ده چې تیر کال د افغانانو د ستونزو د تشخیص په مقصد په کابل کې فعالیت پیل کړ. دغه مرکز مسؤلین ډاډ ورکوي چې ټول ټلیفوني معلومات په دغه مرکز کې پټ ساتل کیږي. دوی په ځینو ولایتونو کې لکه میدان وردګ او بادغیس کې د دواړو لورو لخوا د ټلیفوني خدمتونو په محدودولو اندېښنې وښودي او په دې برخه کې د خلکو د نظریاتو د بیانولو غوښتونکي شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخې د ولسمشري انتخاباتو لپاره د تقویتي نوم ثبتولو په خاطر څه کم 300,000 کسانو نومونه ثبت کړي دي. دغه کمیسیون وایي چې د لرو ولایتونو څخه ورته په دې اړه لا هم بشپړ فهرست نه دی ور رسیدلی. خان محمد سین او په دې اړه نور تفصیل.
د تقویتی نوملیکنه لړاینه یو ورستیریږي خو د نادریه د لیسې مخه ته په لزګونو کسان لیدل کیږي چې نمونه اعلان دي ثبت کړي په دغه لیسه کې یو ورځ مخکې د خاریانو د تقویتی نوم ثبتولو لپاره یو مرکز خلاص وو خو اوس دغه بهیر پای ته رسیدلی او یو شمیر خاریان ولاړ دي چې خپل نومونه ولیکي د کابل ښار اوسیدونکی صادق چې تذکره په لاس کې ده وایي د ولسي جرګې په انتخاباتو کې هم نوم نه و لیکلی
ولسي جرګې انتخابات کې ما ګډون نه و کړی ځکه ما کارت نه درلود خام متاسفانه مونږ چې هماغه مرکز د ثبتنام ته لاړو هلته ویلی سي مونږ دا حق نه لرو اوس ځکه دا تایید شوی نه دی تاسو نه شئ کولی سي بیا ځان ثبتنام کړئ یا ځان دلته ثبت کړئ
تقویتی نوملیکنه د هغو کسانو لپاره و چې د بیلابیلو لاملونو له امله د ولسي جرګې په انتخاباتو کې له نوم ثبتولو پاتې وو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تقویتی نوملیکنه لپاره په 3 ولایتونو کې 450 مرکزونه فعال کړل چې له دې جملې نه په ځینو ولایتونو کې د دغه بهیر تر پای پورې 9 مرکزونه تړلي پاتې شول د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغو مرکزونو د تړل کېدو لاملونه په هلمند زابل او روزګان او ځینو نورو ولایتونو کې ناامني د پوهنې وزارت نه همکاري او ورته د حساسو او غیر حساسو موادو نه رسیدل ګڼي د دې ترڅنګ د دغه بهیر په اړه د خلکو بې خبري بله ستونزه په ګوته شوې ده د کابل اوسیدونکی سهراب چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې نوم ثبت کړی وایي راغلی یم چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره تقویتی نوملیکنه وکړم
تیر کال هم دغه شی اعلاناتو نه پاتو اوس د هغه نه شو کولی سي خپله تذکره ستې کار کوم وخت کم نه وم خبر او اوس بیا هم دغه شی پاتو سلم زه غواړم سي یو څو ورځې بیا خپل انتخاباتو جریان د ستیکر ولګي که نه باید یو څو ورځې بیا ورکړي
د تقویتی نوملیکنې بهیر د جوزا په 13 پیل او د سرطان د میاشتې تر اتمې دوام وکړ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نسبي شمیرې ښیي چې نږدې 340,000 کسانو د تقویتی نوم ثبتولو په بهیر کې نومونه ثبت کړي دي د دغه کمیسیون د ویاندوی د دفتر سرپرست ذبیح الله سادات وایي
د دې جملې 4,900 کوچیان دي 1,400,000 ښځینه بدبختانه په افغانستان کې موږ او تاسو دې شاهد یو هره پروسه چې وروستۍ کېږي او د خلکو بیروبار او ګڼه ګوڼه په هغې باندې زیاتېږي چې خودش پې تر ناوخته پورې زموږ همکارانو کار وکړو
په ورته وخت کې د انتخاباتو یو شمیر څارونکي بنسټونه وایي د دوی معلومات ښیي چې په دې بهیر کې 1,000,000 کسان له نوم ثبتولو پاتې شوي او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د خلکو ته د خیالي نوملیکنو راپور نور کوي د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا ویاند مروا امینی وای په دغه بهیر کې چې باید 2,000,000 کسانو پکې نوملیکنه کړي وای خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ارادې او پروګرامونو د نشټوالي لامل دا ځل به هم ډېر خلک د سیاسي مشارکت له حق به برخې شول خان محمد سین ازادي رادیو کابل
د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې محاصره سرتیری د کوریات په لامبو ماتوي زموږ همکار چې کجکی ته تللی وایي چې دلته سلګونه سرتیری د اوبو د لوی بند او د برېښنا د فابریکې د امنیت لپاره دنده ترسره کوي د الیاس د راپور بسره واورو
چې سترګې څار کوي شین کړم او بدی خو هغه سرتیری چې دلته د یو لوی ډام او د برېښنا د سترې فابریکې ساتنه کوي یوازې په یوه څنډه کې لمبېږي او د ژورو اوبو خواته نه ځي هلمند چې د هېواد د جنوب په وچه سیمه کې رایسار ولایت دی اکثره خلک یې د اوبازۍ سره بلد نه دي د عامه پروژو د ساتنې پولیس امین الله حبیبي چې ټیک 10 کاله کېږي دلته په کجکي کې دنده لري وایي ډېری ملګري د اوبازۍ سره بلد نه دي خو هغوی چې د افغانستان د شمال او ختیځ دي کولی سي د کجکي د اوبو د بند نسبت ژورو اوبو ته ولاړ سي د ده نه مې چې د کجکي د اوبو په دې ډم کې د نږدې هرې ورځې اوبازۍ وپوښتل راته وویل دوی چې کلونه کېږي د دې بند امنیت ساتي نو پکې سات هم تېروي
دلته خو راغلي د ملګرو سره به دا ډم کې لمبېږو په کاسه کې نو دلې خپل وظیفه هم کوو د ډم ساتنه هم کوو چینې راته د ملګرو سره دلې یو ساعت یو نیم ساعت لمبېږو نو نلته خو بل بیا هغه بل شی نهشته نه بازار شته نه کور شته نه کلی شته بس دلې په دغه تنګي کې په کجکي کې محاصره یو د هغه ډم زموږ د ساتیرۍ ځای دی بل ساتیرۍ ځای موږ نه لرو په ګرده ولسوالۍ کې
د کجکي د برېښنا بند او د اوبو ستره ذخیره د علي حضرت ظاهرشاه د واکمنۍ پر مهال جوړه سوې ده چې له امله د هلمند د نهر سراج په شمول په نادالي ناوې ګرمسیر او خنشین ولسوالیو کې زرګونه هکتار مځکه خړوبېږي د برېښنا په برخه کې دوه پخوا او یو توربین اوس تړل سوی دی چې شاوخوا 350 میگاواټه برښنا یې د کجکی موساکلا او سنګین ولسوالیو په شمول د لشکرګاه او کندهار ښارونو رڼا کوي. په ذخیره کې د اوبو سطح د تیر کال په نسبت ښه ده، خو د ذخیرې څخه د اضافي اوبو پر پارچاوه د وتونکو اوبو اندازه کمه سوې امه وچه سوې نه ده. که څه هم ملي اردو، ملي او محلي پولیس د بند پر شاوخوا ګڼې پوستې لري، خو د برښنا د فابریکې او د بند د امنیت دنده د عامه پروژو د ساتونکو پولیسو په لاس کې ده. د فورم پالیسي خپرونې خبریال انډریو کوالټي چې د یوې مودې راهیسې کجکي ته راغلی دی او د برښنا د بند د فابریکې تر څنګ د دې سیمې د امنیت په اړه تحقیقي راپور لیکي، راته وویل د افغان ځواکونو دغه ډول ساتیری خوښیږي ځکه په دې وړه او محاصره جغرافیه کې د میاشتو میاشتو دندې اجرا کول اسانه نه دي. دی وایي زه فکر کوم دلته هره ورځ اوبازي یوه د هغو لارو چارو او سرګرمیو څخه ده چې دوی کولی سي کورونه او رخصتۍ پرې هیرې کړي. د کجکي د تنګي دغه وړه سیمه په داسې حال کې سلګونه افغان سرتیري ساتي چې طالبان د عامه پروژو په برخه کې د یوه تړون او تعهد له مخې د برښنا د دوهم پاس د کارونو او د برښنا د فابریکې په چارو کې مداخله نه کوي، خو کتونکي وایي حکومت غواړي په دې ډول وښيي چې دوی په هر ډول شرایطو کې کولی سي په دوامداره توګه د عامو او سترو پروژو د امنیت ساتنه وکړي. محمد ریاستی، د ازادي راډیو هلمند، د کجکي تنګي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس به سلطان محمد سرور راته ووایي چې د نړۍ په معتبر ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
له امریکا خبریدونکو ورځپاڼې نیویارک ټایمز د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو پر اووم پړاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو او طالبانو تیره شنبه د مذاکرو نوی پړاو پیل کړ، د افغانستان په زیاتو برخو کې خونړۍ جګړې زیاتې شوې. په لیکنه کې لولو د قطر په پلازمینه دوحه کې د مذاکرو هدف له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وټلو لپاره د مشروط مهالويش ټاکل دي، په بدل کې به طالبان تضمین ورکوي چې د افغانستان په خاوره کې به نړیوالو تروریستي ډلو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کیږي. پر دې موضوع موافقه د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د پیل لپاره یو مهم ګام بلل کیږي. ورځپاڼې د تیرې جمعې او شنبې په ورځو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د بیلابیلو سرچینو په حواله د نږدې 300 کسانو د وژل کېدو خبر هم ورکړی چې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو غړي دي. د لیکوال په باور دا څرګندوي چې د مذاکرو پر میز موجوده خوشبینی دا معنا نه لري چې سمدلاسه به تاوتریخوالی هم کمیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د دولت وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د جګړې په ډګر کې له خپلو لاسته راوړنو د سیاسي امتیاز لپاره ګټه واخلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي امریکایي ډیپلوماتان چې مشري یې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد کوي او د طالبانو مرکچیان د مذاکرو د لومړۍ ورځې په پای کې هوسا ښکارېدل. د ورځپاڼې په باور که څه هم د امریکا او طالبانو مرکچیانو د موافقې پر مسوده د سلا کېدو لپاره پرمختګ کړی دی، خو دوی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پر لور کوم پرمختګ نه دی کړی. بلخوا برطانوي ورځپاڼې ټلیګراف په خپله پرونی ګڼه کې په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اتو کارکونکو د وژل کېدو پر راپورونو لیکنه خپره کړې ده. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ویاند عزیز ابراهیمی پرون یکشنبه وویل دغو کارکونکو په معروف ولسوالۍ کې تقویتي نوم لیکنه پر مخ بیوله چې د شنبه پر شپه پر دې ولسوالۍ د حملې ښکار شول. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویاند ویلي دغه کارکونکي د ولسوالۍ په ودانۍ کې دیره وو چې وسلوالو طالبانو یې د باندې په منفجره موادو ډک هغه څلور هموي وسایط منفجر کړل چې غلا کړي وو. بلخوا د کندهار امنیه قمندان ویلي دي د معروف ولسوالۍ پر ودانۍ په حمله کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتي. جنرال تادین خان پرون ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو لومړی د هغو څلورو هموي وسایطو په وسیله د ولسوالۍ پر ودانۍ چاودنې وکړې چې په منفجره موادو بار وو. د قومندان په خبره ورسته جګړه شوې چې په نتیجه کې یو لس امنیتي سرتیری، څلور ځانوژونکي او ولس وسلوال طالبان وژل شوي. په عین وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې د معروف ولسوالۍ د یکشنبې د شپې په برید کې د دوی د نوملیکنې اتو کارکوونکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. د ټلیګراف ورځپاڼې په لیکنه دا حمله په داسې حال کې کیږي چې وسلوال طالبان په خطر کې له امریکایي لوري سره د سولې په مذاکرو بوخت دي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د دغو مذاکرو هدف د افغانستان د 13 کلنې جګړې پای ته رسول دي.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي او د ولسمشري ټاکنو ځینې کاندیدان وایي چې ډیر ډاډه نه دي چې د ډونالډ ټرمپ هڅې دي د شمالي کوریا اټومي لانجې د حل لپاره ښه پرمختګ وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل او دا کتنه یې ډیره ښه وبلله. سپی بلستانګزی او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا متحده ایالاتونو د ډیموکرات ګوند څو مخکښو غړیو په هغه څه چې دوی د کیم جونګ اون په څیر له مستبد رهبرانو سره د ټرمپ نږدېوالی بولي انتقاد کړی دی. دوی اندېښنه لري چې له کیم جونګ اون سره به د ټرمپ پرونی ناسته یوازې په عکس اخیستلو تیره شوې وي. سناتور برني سندرز چې د 2020 کال ولسمشري ټاکنو لپاره د ډیموکراتانو یو کاندید بلل کیږي پرون وویل د امریکا له مخالفینو سره د ټرمپ د ناستې په ضد نه دی، خو د دې په خبره باید په خبرو کې د ستونزو د حل لپاره ډیپلوماتیک چلند وشي. اندېښنه د هغه په ډېرې بې ثباتۍ کې ده. زه له کیم جونګ اون سره په شمالي کوریا یا بل هر ځای کې د ټرمپ د ناستې مخالف نه یم. زه نه غواړم چې دی یوازې عکسونه واخلي. ټوله دنیا او رسنۍ زیر وي چې سبا او بله ورځ څه کیږي. که موږ دې نړۍ ته سوله راولو، موږ باید ډېر ډیپلوماتیک مخته ولاړ شو، نه دا چې یوازې عکسونو ته ودرېږو. د امریکا یو بل سناتور چاک شومر وویل داسې ښکاري چې دیکتاتوران پر مخ روان دي او هغه خلک چې په ډیموکراسي باور دي مخته نه ځي. امریکایي سناتورانو دا څرګندونې وروسته له هغه کړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون پرون د شمالي او جنوبي کوریاګانو په یو سرحدي سیمه کې وکتل. دا د ټرمپ او کیم جونګ اون درېمه مخامخ لیدنه وه. هغوی په دوو مخکینیو ناستو کې چې لومړی یې تیر جون په سنگاپور او دویمه یې 1 فبروري په ویتنام کې وشوه، د کوریا ټاپو وزم په غیر اټومي کولو او د شمالي کوریا په اټومي لانجې بحث وکړ. لومړنۍ ناسته یې که څه هم د روابطو د پیل لپاره مثبته بلل شوې وه، خو دویمه یې بې نتیجې پای ته ورسېده. په پرونی او دریم لیدنه کې ټرمپ د شمالي کوریا خواته ورتیر شو او د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره یې د هغوی په خاوره کې روغبړ وکړ. هغه خبریالانو ته وویل موږ په دې سره د سیمه کې ولیدل او هغه ته مې وویل چې غواړی درشم. هغه وویل زه به وویاړم، مهرباني وکړئ. ما ته د ویاړ ځای و چې دا کار مې وکړ. لیدنه مو ډیره ښه وه. ټرمپ لومړنی امریکایي ولسمشر و چې د شمالي کوریا خاورې ته ننوت. د شمالي کوریا په پوله د هغه ګام ډیرو یو زړور اقدام بللی، خو ګڼو انتقاد هم پرې کړی. د باراک اوباما د ادارې د کور جوړونې پخوانی وزیر او د 2020 کال د ولسمشرۍ ټاکنو اوسنی کاندید جولیان کاسترو له کیم جونګ اون سره د ټرمپ پر غیر جدي چلند انتقاد کړی.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په پنځان کې د سهار 8 بجې او 28 دقیقې سوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید لوګر له ازری په خپل سیمه کې لیکلي کوم غونډه چې په قطر کې روانه ده ګومان مینه کېږي چې نتیجه به ورکړي. محمد عبدالعزیز غالب د هلمند له مرجې لیکلي فکر نه کوم چې سوله دی راسي. دولت هم بریدونو ته دوام ورکړی دی، امریکا هم بمباری کوي او طالبان هم خپلې حملې کوي، دا څنګه سوله ده؟ فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي په قطر کې رواني خبرې مثبت معلومیږي، هیله ده چې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي هغه څوک چې پر ملکیانو حمله کوي یو لوی جنایت ترسره کوي، ځکه ملکیان بې طرفه دي او د دوی خوندیتوب ته باید جدي پاملرنه وسی. تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د خوراکي موادو نرخونه په دې وروستیو کې ډیر زیات لوړ شوي چې بېوزله خلک یې د رانیولو توان نه لري. شکیب لازری لیکلي طالبانو د ازری ولسوالۍ ټوله لارې د عام خلکو د خوراکي موادو پر مخ تړلې، عام خلک زیات پتنګ سوي دي، هیڅ نسی کولای. او عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي د کرکټ ټیمو کمزور سوي دي، باید چې پر دوی کار وسی. تاسو آزادی رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د ملي امنیت شوراوی په کابل کې د خلکو مرګ ژوبله 90% کمه سوې ده. د دې شوراویان وایي چې د تیر کال په لومړیو دریو میاشتو کې 422 کسان وژل شوي وو او سږ کال دا شمېر 40 ته راټیټ شوی دی. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیواد یې په افغانستان کې د ډیموکراتیکو پروسو او د انتخاباتو د هغو زرګونو کارکوونکو کلک ملاتړ کوي چې ځانونه یې په خطر کې اچولي څو افغانان په شفافو معتبرو او خوندي انتخاباتو کې رایه ورکړي. د پکتیا چارواکي وایي په احمد ابا ولسوالۍ کې د مچلغو پر بند د وروستي برید څېړنه پیل شوې ده. په دې حمله کې 1.5 تنه وسلوال وژل شوي او 12 نورو ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې 1.5 تنه افغان پوځیان هم وژل شوي دي. له پاکستانه په خبري راپورونو کې ویل شوي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له صدر اعظم عمران خان سره د اول وار لپاره وګوري. دواړه لوري هڅه کوي چې په خپلو کې ترنګلي اړیکې عادي حالت ته راوګرځوي. په سلګونو لبناني او اردني کارګران چې د قزاقستان په لویدیځ کې د تیلو او ګازو په یوه لویه پروژه کې کار کاوه له سیمې ایستل شوي دي. د سوریه هغه رسنۍ چې د دولت په کنټرول کې دي نن سهار راپور ورکړی چې اسرائیل په دمشق او هومس کې د سوریه د دولتي ځواکونو پر پوځي سنگرونو هوایي حمله کړې دي. او د کرکټ په نړیوال جام کې کوربه انګلستان هند ته ماتې ورکړه او په څلورو مخکښو ټیمونو کې ځای پیدا کړ. د هند بریا د پاکستان او بنگلاديش د ټیمونو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د خبرونې وروستۍ راپور اخلو. د خوست لسکونو قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او سیدونکو په یوې اعتراضي غونډه کې د ملي یووالي حکومت له مشرتابه وغوښتل چې د لوی پکتیا ګوښه سوي پوځي جنرالان بیرته پر خپلو پخوانیو یا هم اوسنیو دندو وګماري. نجیب الله الخیل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د خوست قومي مشرانو او اوسیدونکو د ملي یووالي د حکومت له مشرانو وغوښتل چې د یاد سیمې هغه پوځي کدرونه چې په دې وروستیو کې له دندو ګوښه شوي دي هغوی د بیرته په مناسبو حکومتي دندو وګماري. قومي مشرانو او اوسیدونکو یاد څرګندونې په هغه ناسته کې وکړي چې د پکتیا د تندر قول اردو د پخواني قمندان تورن جنرال دادان لونګ د ګوښه کېدو په غبرګون کې جوړه شوې وه. د ولایتي شورا غړي نورشاه نورانی د یاد غونډه په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وویل:
وزارت داخله کې په دفاع وزارت کې موږ هغه شخصیتونه هغه نظامي کادرونه چې د افغانستان په سویه ساره نه لري او دغه وزارتونه نه ایسته شول په دستوري او سیاسي ډول کچیرته حکومت پر اتلونکي کې د ملاتړ تمه لري د لوی پکتیا ولسونه پریکړه د لسره تجدید نظر وکړي.
د غونډو ګډونوالو وویل چې د مرکزی حکومت چارواکي د لوی پکتیا کدرونه د دې لپاره له دندو لري کوي چې د دوی پر پوستونو نور خفه سیاسیون راځي. کی قومي مشر مالک زدران وایي:
د لوی پکتیا سره چې د کوم ظلم شوی دی دا د بل چا اشاره ده او د لوی پکتیا د کدرونو په لور کولو باندې دوی د افغانستان ولسمشر او لوړپوړي چارواکي نور خلک رضاکوي هغه مرور خلک په خلکې.
مدني فعال او خبريال پامیر اندیشوي چې د لوی پکتیا کډرونه ډیر کړه د زینو کړیو د توتیو قرباني کیږي.
ډېر وخت د خوست او د لوی پکتیا کډرونه د بلابلو توتیو ښکار کیږي او لدندو ګوخه کیږي. تر ډیره موږ ولسمشر په دې کې ګرم نه بولو ځکه ولسمشر نور کارنوم دي خو هغه مشاورین شي د پخوا او شار ټول دي د تداس مشوره ورکوي چې د لوی پکتیا ډیر مسلکی او وړ کډرونه لدوند غوخه کی.
د غونډه په پای کې یو څلور ماده سپریکړه لیک هم ولستل شو چې په هغه کې د مرکزی حکومت د تندر قول اردو د پخوانی قماندان دادان لونګ د بیرته ګمارنی او یا له هغه څخه په لوړ پوسټ د ټاکنې غوښتنه شوې وه. په پریکړه لیک کې ګډونوالو غوښ کړی وو:
کچیر د لوی پکتیا ولسونه پرتنای غوښتنه و نه منل شي موږ په ټوله غزدلې لارې د ترافیکو پر مخ وتړو.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو څو ورځو کې د لوی پکتیا په ځینو نورو ولایتونو کې هم په ورته توګه غونډې او اعتراضیه ناستې جوړې شوې دي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلی ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما دا هیڅ سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
دا آزادی رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیند د انصاف پلټکه او بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه د علي خان همراز په نامه یو کس ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا دوه کاله مخکې د دوی په سیمه کې وسلوال مخالفین ځای پر ځای شوي وو چې کله کله به د دولت او مخالفینو ترمنځ جنگ جګړه پیښېدله. په دغه وضعیت کې د دوی ډېر کورونه ړنګ شول. دی وایي د دغه کلي خلک مجبور شول چې خپلې سیمې پرېږدي. خو د ده په خبره اوس چې په دغه سیمه کې عملیات شوي او مخالفین پکې نشته، دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي دي خو کورونه یې له اوسېدو وتلي دي. دی وایي اوس په خیمو کې پراته دي او څه باندې یو کال کېږي چې دغه مشکل یې د کوټ له ولسوال او حتی والي سره هم شریک کړی، خو د کورونو د جوړولو په حیسه کې ورسره مرسته نه ده شوې. موږ دغه ستونزه د طبیعي حوادثو پر وړاندې د مبارزې د وزارت له یوه مسؤول چارواکي ښاغلي انجینیر رشاد عزیز سره شریکه کړه. لومړی به د علي خان همراز او ورپسې به د انجینیر عزیز خبرې واورئ. پام مو ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
ورور نوم دې څه دی او د کومه ځای د ټلیفون کړی؟
نوم مې علي خان همراز دی او د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ د برو پرشاخېلو د سیمې څخه تاسو سره په تماس کې یم.
د ټلیفون دې په څه خاطر کړی؟
ټلیفون نور په دې خاطر کړی دی چې موږ د ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ کې د جنگ او جګړو د وجې نه د داعش او دښمن ترمنځ نوم کورونا ران شوي دي او تقریبا د دې مسلې 5 کاله وشو. څنګه در په در وګرځېدو، ولسوالۍ ته هم لاړو، ولایت ته هم لاړو او هر چالم سوالونه وکړه. څنګه آواز چا وانه ورېده موږ سره د کورونو په بانه باندې کابل کې کومک شوی ادار لګې شوی. موږ لا تر اوسه یو ګون هم نه رسېدلی او څنګه شاهدان یو څوک موږ باندې سرګړي یاد شي کورونو دي وګوري، دا حالات دي وګوري. موږ لا تر اوسه پورې څوک کوئی هم کوتل نه راغلی او موږ سره چا کوم مرسته کړې ده.
څو کورونه به خراب شوي؟
تقریبا چې دا ډېر څو څلوېښو پورې کورونه مکمل ډول باندې تخریب شوي دي.
دا د چا د خوانه تخریب شوي؟
نو دا د حکومت خوانه تخریب شوي دي. دا وینا د جلالآباد میدان وېډ خوانه پسکټ باندې شتري دي په مکمل ډول باندې اوار دي.
په دغه ولسوالۍ کې څو کوچې او حکومت پې بمباري کوله یا یې ایشتل؟
په هغه وخت کې خو دا ولس ټول وتلی وو او د داعش واکمني پکې وه او حکومت په داعش باندې
ستاسو د کلی خلکو به ولسوال ته تللي دا مشکل مو ولسوال سره مطرح کړی؟
او دا مشکل موږ په څو څو ځل باندې ولسوال سره شریک کړی دی. موږ د والي نه ورغلي یو، ولسوال ته هم ورغلي یو او موږ یو نوم بل نوم باندې بدلګاره چې اړ نه چارواکي ځان خلاصوي.
ښه، ولسوال یا والي په دې څه کې څه وایي چې څه کوو؟ مرسته درسره کوو، نه کوو، منتظر پاتې شئ، څه وایي؟
یو کال مخکې موږ چې کله ولایت ته مراجعه وکړه، سوال سره والي کسان ارتباط کی شو او ویل چې دا کسان دا ولې غږ موږ له کینات سر چې موږ ورلو یا چې څه کار روان دی او کومه سره څنګه او دا چې موږ کاغذونه لیدل دي او هغه مخکنی کاغذونه راز شو نو نور لیکو او نو کومه راشي دی دی د معاملات کې دا غیر رئیس ته تقریبا چې دوه کاله وشو او خو موږ سره هیڅ قسم مرسته نه شوه.
کوم هیئت راغله او دغه کورونه سروې کو ویلیدل؟
سروې تقریبا چې څلور ځله شوه. دا څنګه کابل نه کسان رااله، بیم ځل ول سالین نه رااله، یو خاص مفسم رااله ویم ولیدل او موږ سره د برسه د باب نه هیڅ نه دي شوی. خو سروې تقریبا چې څلور ځله درل شوه. دا
ستاسو د کورونه چې خراب شوه بیخي د وسیدونه وتلی؟
او بیخي د وسیدونه وتلی دي. موږ سره ویلوګان هم څه دي شاید په توګه باندې تاسو خپل هم دي شي غالبا چې یو متر دیوال هم نه ده پاتې چې موږ ولا سوړلاندې چې نو تاسو کو هیڅ نه دي پاتې. په مکمل ډول باندې ختم دي.
د دغه ولسوالۍ وضعیت وسنګه دي؟
دو ساری وجہ تو مستن حال پر امن دے کوٹ کے تو سفوری کمال سے نام نہ بے خام نہ رہی او قرار کلا دی
خا د جنگ پر محل خو بدیر خلق د دې سیمې نه وتلی چیر ته تلی وو وزبر ته راغلی
ډیر کسان د دې سیمې نه وتلی وو مکمل ډول باندې ټول نه دی راغلی. نیم غالبا چې نیم پوری کسان به په سارا باندې ځکه چې اکثر کورونا باندې او په سارا باندې دی او د چا چې کورونا جوړو هغه اکثر راغلی دی.
وس څنګه ژوند کوي؟ کوټه موټه مابادې کړي ځان لا که څنګه؟
نو دلته ژوند په داسې شکل روان دی. یو عادي چې هغه کسان نه راغلي دغه په کورونو کې خلک راځي دي چې کینی والی دي او څوک راو سم په سارا باندې دي مشکلات سره مخ دي.
خاسته مشکل به ورسو د ننګرهار ولایت یا په کابل کې به د مربوطو مسؤلینو غوښته ورسو.
سمه دروره او هغه چې ساده دي جوړ کې کورله جوړ دي چې موږ کورونه پکا دي او موږ په حال لپاره د سربنان سره نور هیڅ نه غواړو. هغه کوم کوم چې الله تعالی دې کورونه په حال لپاره وران دي اداره ته جوړ کړي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو له طبي پیښو سره د مبارزې د وزارت د وزیر د دفتر له رئیس ښاغلي انجینیر رشاد عزیز سره شریک کړه. جناب انجینیر عزیز، د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه ځینو کسانو ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې تقریبا دوه کاله کېږي په جنګونو کې د دوی کورونه وران شوي، اوس په هغې سیمه کې امنیت دی، لیکن دیو چې بیرته هغه خپلو کورونو ته ستانه شوي کورونه وران دي، په خیمو کې ژوند کوي. ډېر هلې ځلې وکړې، ولسوال ته یې مرزونه وکړه، والي ته یې مرزونه وکړه، لیکن دا دوه کاله کېږي چې دوی سره کومک نه دی شوی.
د ما یو سوال خدا دی چې دوی آیا د حوادث او د مبارزه د ریاست نه، د ننګرهار ریاست نه دوی مراجعه کړی ده تر اوسه که نه؟ که کړی ده، د مونږ ریاست ولایتي ریاست ځواب څه و دوی ته؟ دا باید چې روښانه شي. که نه و، تاسو کولای شئ چې د مونږ تلیفون شمیره دوی ته ووایئ چې دوی ډایرکت مونږ سره تماس ونیسي. مونږ انشاءالله د قانوني لارې د دوی مشکل حلوو او انشاءالله بررسی کوو چې ولې تر اوسه دوی سره کومک نه ده سوی، مشکل څه و، که کوم قانوني ستونزه نه و پکې، مونږ انشاءالله کومک کوو دوی سره مشکل حل کړو.
جناب عزیز، دو وای چې مونږ د کوټ ولسوالۍ ټول سپینګیر راغونډ شو، ولسوال ته لاړو، ولسوال چې دا سروې کیږي او څنګه او څنګه، په دې کې هم پنځه شپږ میاشتې تیرې شوې. بیا لاړو والی ته، والی هم ویل چې دا سروې کیږي، لیکن د دې نه دوه کاله کیږي چې دوهمه سروې نه ده شوې او مونږ انتظار یو چې مونږ سره مرسته وشي.
مونږ بیا که دوی دغه مراجعه کړې ده، والی صاحب سره عریضه پیش کړې ده، مونږ دا کیس د مونږ د حوادثو رئیس سره تعقیبوو چې ولې تر اوسه کومک نه ده سوی. باید چې مونږ اوله خپله ځان پوه کړو چې ولې تر اوسه کومک نه ده سوی، او بیا رئیس ته انشاءالله رهنمایی او هدایت له مرکز نه درکوو چې باید څه وکړي او د دوی مشکل انشاءالله حل کیږي.
یعنی دغه کسان که مستقیم تماس تاسې سره ونیسي، ستاسې ادارې سره تماس ونیسي، نو دغه کومک به ورسره وشي؟
و مونږ په خدمت کې یو، او تاسو ته خپله شمیره درکوم، دوی ته ووایه چې ډایرکت تماس ونیسي او مونږ په خدمت کې یو. انشاءالله که قانوني د حل لارې به وي، مونږ انشاءالله په خدمت کې یو او زر تر زره مشکل حلوو.
ستاسو د ټلیفون شمیره به سوی چې دوی به تاسو ته ټلیفون وکړي او د خپلې ستونزې ټول تفصیل تاسو ته ووایي؟
0 بیا 0 9 او انجینیر رشاد عزیز د وزارت رئیس دفتر.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د ننګرهار ولایت د کوټ له ولسوالۍ نه علي خان همراز ازادي راډیو ته ټلیفون کړی و چې له دوه کالونو راهیسې دوی له خپلو کورونو نه بې ځایه وو، البته د ناامنیو له امله. خو اوس چې د دوی سیمه آرامه شوې، دوی خپلو کورونو ته ستانه شوي، خو کورونه یې له اوسېدو وتلي او ټول په کنډوالو اوښتي. دی وایي په دغه مسأله د کوټ ولسوال او د ننګرهار والي هم خبر دي، خو د دوی د غوښتنو سره سره حکومت مرسته ونه کړه چې د دوی کورونه ورته بیرته ورغوي. او له طبیعي پیښو سره د مبارزې د وزارت د وزیر د دفتر رئیس ښاغلي انجینیر رشاد عزیز وویل چې دغه کلیوال دې ده ته په 0 9 نمره خبرې وکړې چې ستونزې ته د حل قانوني لارې ولټول شي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د رکوسو عزیزانو ګرانو مینوالو، د سلامونو او شو هیلو په وړاندې کولو سره د نن ورځې دا خبرونه تاسو ته زه طاهر روشن وړاندې کوم. ستاسو د بشپړې روغتیا او د ژوند په چارو کې بریالیتوب زما هیله ده. خوشحاله یم چې ستاسو د دغه پروګرام د خبرېدو وخت را رسېدلی چې د هغه په لومړۍ برخه کې به لکه د تل په شان د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو کوم دوست یا عزیز یې پیدا کړی او یا د هغه په حق له معلومات لري، او په دوهمه برخه کې د هغو دوستانو پیغامونه خپرو چې د خپلو عزیزانو او خپلوانو په لټه کې دي. نو نور به وخت نه تیرو، راځي چې دغه پیغامونه په ګټه سره واورو.
الو، السلام علیکم.
زه زرولی د کابل نه خبرې کوم. زه ازادي راډیو ته یو پیغام پرېږدم چې یو ورک شوی د مساکلا ولسوالۍ اوسېدونکی دی اختر محمود په نامه او اوسېدونکی دلته دا اووه اته کاله کېږي چې دی کابل کښې داسې نشه یي غونډې ده. وایي زه له کور او له دې نه نه یم خبره، دی له ماپاس نه را خلاص شوی. ما تلیفون شمېره ده وروره 0 4 5 5 2 2. وسلام.
السلام علیکم طلوع اوریدونکو ته سلامون. حکمت الله هجران یم، هغه هم له غزنی ولایت څخه. یو نفر چې دغه د کونړ د مزار د درې ده او دلته په غزنی ولایت کښې تقریبا دغه یو څو څه وخت کېږي چې دلې ده، نو هر ورځ دلته په دې هغه چې ولاړې دلته کله د چوک په سر باندې ولاړې کله موبایل کښې ولاړې. دا وایي چې دلته په کونړ ولایت کښې د مزار د درې منو که هر څوک لري یا خپلوان یې یا یو ورور یې، نو د مهربانۍ نه مخکې د لاندې شمارو باندې تماس ونیسي. او لومړۍ شماره 0 4 9 9 3 8 8 5 0. شماره یې در بیا 0 4 9 9 3 8 8 5 0. بله شماره ده 0 4 9 9 4 9 9. 0 4 9 9 4 9. دا وایي چې زه د کونړ ولایت د مزار د درې یم. تقریبا دا عمر د 25 کالو پورې یې. نو دلته په غزنی ولایت کښې اوسېږي، که د هر چا خپل یې یا یې دوست یې یا یې قریب یې په دې شماره در کړم. السلام علیکم.
السلام علیکم. نوم محمدالله دی. دلاریکم دغه پیغام ده کسو عزیزانو خپرونې ته پرېږدم. دلته زموږ سره په کندهار کښې یو تم تقریبا اوس نظر دی تقریبا د 10 کالو دا په دې خوا زموږ سره نشرات یا نه کور ځای نه دی معلوم. خپل نوم دی لونګ شي، نوم لونګ دی. اوس ماس نظر دی تقریبا کابو عمر یې اوس نهتون 6 کالو ته رسېږي. تقریبا 10 کالو زموږ سره دی. ما زه به ازادي راځي چې دغه پیغام پرېږدم که چېرې دوستانو قریبان دغه اورې ما سره دغه تماس ونیسه. 0 4 8 2 4 2 4. شمېره یو ځل بیا وایم 0 4 8 2 4 2 4. مننه کوم.
السلام علیکم. زه مسلم الله د روزګان ولایت د ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته یو سړی دی راغلی دی د کابل دی، هغې ته وزن یم ډېر نه دی ښه. ورونه او قریبانو ته زه خبر کوم په دغه شماره دې زما سره خبرې وکړي. 0 4 0 0 2 8 1 3 2 4. تلیفون شماره یو ور بیا 0 4 0 0 2 8 1 3 2 4. وسلام.
السلام علیکم. زه کوکون نومېږم، د نډالي ولسوالۍ اوسېدونکي. زما پلار یار محمد نومېږي، یوه ورور نوم یې نور احمد دی، د بل د فضي احمد دی، د ماماګان نوم مشر ماما نوم یې محمد نور دی، بل پایم دی کریم دی. زه دا 10 کاله کېږي چې د نډالي ورجي کښې جنګ و زه نادرکه شوې یم. اوس زه غواړم چې خپل د وړونو پلار سره تماس ونیسم. ما د لمبر چم نه زده چې ووایم. السلام علیکم.
قدرمن اوریدونکو، زموږ دغه خور چې خپل نوم یې کوکو د نډالي د ولسوالۍ څخه معرفي کړی دی خپله شمېره نه و ذکر کړې، خو د ازادي راډیو د پیغام ثبتولو په ماشین کې دغه شمېره ثبت شوې ده چې زه یې تاسو ته لولم. 0 4 0 2 5 6 1 3. شمېره یو ځل بیا تکراروم. 0 4 0 2 5 6 1 3. نو که چیرې کوم څوک د دغه ګران اوریدونکي د پیدا کولو په لټه کوي، لطفا دې دغه شمېرې ته زنګ ووي.
السلام علیکم. زه مسیبالله د زابل ولایت زه ښه پیغام درته ثبتوم. ما موږ دلته یو ورځ ورور پیدا کړی ده چې په نامه د رازګل مینې رازمحمد نومېږي، د رازګل زوی ده. خبرې ته مې نشي کولی، تک شنې سترګې یې دي، 15 ورځې یې کېږي چې زموږ په کلي کښې اوسېږي. زه لکه لیونها لره شمه ده چې د آر ورور یې مخه دې په دغه لمبر باندې زنګ ووهي. 0 5 0 0 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 یو یو یا دوا دوا یا څلور نه هر مسلمان اوس د هغه مار ما فاړې مسلمان دغه نمبر باندې زنګ ووهي د خپل وزیر غزنی ولایت ملو زیره راغلی ده تاسګل مې لیدم تاسګل زه یم وای خبرې سمې نه شي کولای. السلام علیکم. السلام علیکم. زه وحید الله پیوندی یم د کندهار میوند ولسوالۍ څخه. تاسو ته لیکنې کړې دغه پیغام درته پرېږدم.
سایم نفر دی د ګل محمد په نامو نیمیږي د غزنی ولایت نایي ولسوالۍ د زر خانکه د کلي غیاس کوي یعنی او د جمال خانکه فکر زوی دی د پچ خانکه وردان یادوي او د دا آیت خانه که را دینو بس که دده خپل ورونه چی کنید قریبانی آقا که چیر مصر معلومات نیشی بس که از ما شدی پنش بایری تا جرز زنگ را ویه نبل سلسلی شد را چی سلی پا عمر دیش کلن دی دو کالا چیر که دلیه بس تو مخاری شان کهی بخپل که دی نختا قریب مزرگ آوری خود مصری پا در تلیفن شمیر آگی که کن که زمون در تلیفن شمیر آده سفر آویا رؤيا يوايا تندسوا أتيا ياهم تكرار كفر آيا رؤيا يوايا تندسوا أتيا السلام والاحترام
بله سلامونه تاسو او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته ګل محمد خوشاله د هلمند ولایت نه سره په تماس یم. مخکې بل ورځ او اوریدونکو وویل چې دا د غدي یو نفر یاد کړي داود په نامه وو چې ولدا پیدا شوی دی. هغه کچېرې د هغه شمېره زما سره نشته او زما څه د یاده ووتله کچېرې د هغه ځوان بېرته تا سره اړیکه ونیسي او دا شمېره ما ته راشي نو ډېره مهرباني به مو وي که غواړي د زما شمېره سره زما سره د اړیکه په دا شمېره باندې ونیسي 0-5-3-5-1-4-2 یو ځل بیا شمېره 0-5-3-5-4-2 ډېره مننه د ازادي راډیو تختالی چې زما پیغام داشي.
درنو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل. خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او خپل د دغو پیدا شوي عزیزانو په ډله کې وي. اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به واورو چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
سلامونه مې کړل احترامات د رادیو اوریدونکو د خبرو ورک کوونکو ته خپل نوم سره د علیکم د هلمند ملات مرکز د خرګاس د ټلیفون مرکز سره د فراس له فایل سینای ما زما د ماما سید د هم الله په نام باندې د کندهار ولایت د ارغنده ولسوالۍ د حاجی مرز د کلی سجن کې دي. ګریمان د بلا کاله کې چې د خپل کور څخه دراکه دي لطفا د انساني مهرباني له مخې کدی زما څنګه غواړي یا کدی د استاد زما څنګه غواړي لطفاً د انساني مهرباني له مخې د زمان سره د ټلیفون پر همدې شماره باندې تماس ونیسئ. د ټلیفون شماره ده 0-5-1-4-2-8-8. د ټلیفون بله شمېره ده 0-3-1-4-3-3-9. او هر مسلمان دې چې د په اړه مرسته معلومات راکړي او خپل شرینې دې شاید پرګر لاسه کړي.
سلام علیکم زما پیغام دا دی زما یو ورور دی زایل لا نیمیږي د صدور میاشت کې د خپل کور دا د کڅوې دی هر چا ته بار ما کې یا دې په دا چې د شوډ بل شواله لري تر سره وایي چې پرایا تلور ته ودوس اکیا چېرته یو.
بلی السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو او ریډیو سلامونه وړاندې کوم. پس له سلام زه خان يم د هلمند ولایت څخه سره پاړی کې سمور یو دوسی د ماسو په نامه تقریبا متن د کال کې چې درک کې نشته او کور د هلمند مرکز لشکرګا کله کو نه فلسي مکی دي بل ورځ چې تر د کشر دی هغه نیاز محمد نیمیږي. نو کده د پاره باندې څوک معلومات لري او یادې زما غواوري نو رات باندې سمور سره په لاندې شمېره باندې اړیکه ونیسي او ان شاء الله هر څه د فارې باندې معلومات راکړي او چې دې مری زما د ټلیفون شمېره د سپراویا اتیا په تشکت چلوته تنظیمي زلبیاو سپر او سپر اټ سپر سپاس چلور نه پنځه د خدای په امان.
نو مطلعه د دې ولایت څخه د مخور د ولسمه ما وروزه چې اتابان نیږي باران دی دا یو کار کیږي نه تر کڅوې دي کوم معلومات راکړي شبي.
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زما یو لنګه غم یې غدا چې دا ورکشو و دا ورکشو اجزانو چې کوم اعلانونه ثبت کړی دي دا باید ماته وخت نه من میږي دا په ساته دا د دې رادیو ته اومنه ولا چول کې چې دا په څه وخت باندې کې نو دا اوسنه د نن چې خپل دا اعلان ورواچو چې دا په څه بجې د کوم ورځ څه وصلنا.
ګران اورور ستاسو د معلوماتو لپاره باید وایم چې د ورکسو عزیزانو خبرونه هر یک شنبه د 15 بجو او د دوشنبه د 8 بجو په پروګرام کې خبريږي.
الو السلام علیکم، زه ستاسو د ګریش ولسوالۍ د لار د سیمې تاسو سره د ټلیفون پر لیکم د سلا په نامه یو لیک دی. دوه ورځې پهاله کیږي چې ایران تکل دې مور خپل ډیر په انتظار دي. څه ته وایې؟ د غزما په نمبر او ما تر رنگو زما نمبر دی 0 5 3 3 3 یو ځل بیا وایم 0 5 3 3 3 3
السلام علیکم، زاد الملک په اړه هلمند ولایت ګولانه سیمه سره ستاسو سره پاړی کې کېما زماره کاکا یو ویری چې نیمه قسمت لا دی پلان یې ګولانه دی تنګلس کالو مو لري تقریبا سلور میاشتې کې رشي نه درک شوی دی. هر مسلمان ورو نه پاره معلومات لري په دغه شنو د مرسته څنګه وي پیپر وا سلور پیوزه شپږ سپر
السلام علیکم نبی ولا زابلای د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی یو ورک دوست سره مخه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکی محب ولاد عبد الوکیل کاکازوی د نکیب لا ورور ډیر کلامر لري لاس کلام مخکی لخبل کورنه د مسافرې په پلمار او تلی د هیران په قچکی لارو کې له اندیوالانو ملګرونه پات شوی د لهغه ورځ ترنن ورځ د محب الله په اړه هیڅ معلومات نه لرو. مور پلار او دوستان یې ډیر زیات پسې سرګردانه او پریشان دي. محب الله تور غنمرنګ ایدوان میانه قتل لري. که هر څوک د محب الله په اړه معلومات لري نو لطفا د مسلمانۍ او اسلامي همدردۍ له مخې دي لما نبی الله سره په همدې شمیره زنګ ووهي. زما د تلیفون شمیره د 0 8 6 4 تلور پنځوس شپږ پنځوس بیا هم د شمیرې تکرار 0 8 6 4 5 0 5 0 5 0 نبی الله زابلی د محب الله زابلی په لټه وسلام د الله په امان.
السلام علیکم، جو مبارک تلی هم د کابل ارزه پوهنتون نازور یې تقریبا دوه کاله مخکې د ننګرهار د ویسود ولسوالۍ د بلوسود تر څنګ د بارباد لسې در مخې نه نظرکه شوی ده. هر چا په اړه معلومات د مهربانۍ له مخې دي دغو شمېرو سره زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 6 4 2 شمېره یو ځل بیا تکرارم 0 8 6 4 2 بله شمېره 0 9 0 3 0 0 0
السلام علیکم، زاد القیم حج فرید د فراد ولایت د بلد ولسوالۍ د گرانی کلی سای سره پلان کې مور وره د ازادي راډیو ته ډیر هیله لرم چې تاسو ما پیغام بخپور کې. زما یو ورور دی په نامه د عبدالکریم، تقریبا 16 کاله عمر دی او د 18 میاشتې کېږي چې نادرکه شوی دی. کچیرې دی زموږ آواز اوري یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري ورور ارسړي کې معلومات راکړي 3,00,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 8 0 0 8 8 8 د ټلیفون بل شمېره ده 0 8 0 8 8 0 0 8 8.
سلام من تاسو د ازادي راډیو کار کوونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم محمد خوشاله ما غام د هلمند ولایت زما د خاله زیرې د درې کال کې سینادر کړی سیولا فنم دی د پلانونو نه ډاکټر اونر دی او مشر روزونو نه د سمما دی د هلمند بولان لسینې دی. کار څوک د پاړ باندې معلومات لري ا دې زما زغ د ازادي راډیو د لایټ خاورې زموږ سره دی پر دغه شنو باندې اړیکه ونیسي 0 5 3 3 1 4 8 2 0 0 0 4 3 1 4 2 3. سلام شمیره ده 0 9 4 1 4 9 9. اخسی دیر منانا شوا خدا کمان.
گران آوریدونکو د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړئ. موږ هر مرو خبرو تر راتلونکي خبرونه پوري تاسو ته شجون او شه چاري. خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243 شپاک 1. یو ورې بیا وایم 0000243 شپاک 1. همداراسته سې کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000 42 02 21 12 4.